ఇది పాముకడైద ఖబరును లండిస్తా. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د تاوان په توګه ورکوي او نیمایي نورې به هغو افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلي دي چې دا د امریکا د اخلاقو او بشرپالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او همداراز د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم د مرسته د وژل شویو کورنیو معیوبانو او یتیمانو کورنیو ته ورکول کیږي. په متحده عرب اماراتو کې په لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېیمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدنې لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین پر پوله نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او زیاته یې کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 1,00,000 روسي پوځیانو میشته ده، یوه عادي مناوره نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوي دي.
در افسای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته وړل شول. کله بل مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچاوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
دا رقم چې پنځه لسته چې په کې داتیا نیو کال دی په کلو معتادان دا وایي تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی ورزاکار سره مرکه لرو چې په خپل سیمه کې د نشې موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړشي.
د تورن په نوم یو معتاد وایي د نشو له عمله لکاره وسړل سوم.
تر ماهامه پورې زه لیو نیم ځل کار کوم، هماغه نه کار کوم چې د عمل پیسې مې پیدا کوم څه کوم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې جوب شوې؟
څه خبره کوي؟ دا راستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولی او وزلی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولي او پوښتنې ګروېګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیر حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشه یي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشه یي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تېر اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو معتاد په وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پېښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پېښې په تړاو اته نفره نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در هفته گذشته است معتادین
په تېرو اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته یوړل شول، خو له بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه. د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پېښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خوړو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تېرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان احتیاطي روغتیايي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشه یي مواد بند کړل شي، د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیايي او طبي خدماتو پرته د هغه زندګي کول خپل معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
احتیاط یک مریضی و یک مشکل صحی.
احتیاط د نورو ناروغیو په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زنداني کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پیښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پیچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ سوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه سوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل سوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله مړه سوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیايي مرکزونو کې بستري کړل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیو موسسه په بند
نور محمد هغه معتاد دی چې له دریو میاشتو راهیسې په فراه ولایت کې زنداني دی. دا ویل کومې ورځې راهیسې چې زندان ته راوستل شوی. څو معتادین په خپل سترګو لیدلې چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت له امله مړ شوی دی.
دری میشتی کیگی چی دلتا و سیگم دلتا دیر معتادین ناروغا امرشوی دی. لکومی ورزی راهیسی چی زراغلیم دلتا 250 معتادین امرشوی دی. دا زمون دا شویتا و گورا بنده دا اوس جور شویم. دولت زمون خدمت کرده اوز کرودانه ورتوائیم.
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر و او اوس هم شتمن دی په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا دوی میاشتې کېږي چې راغلی یم. د کم تر ډوډۍ ترباسه په د وهرسې ترباسه د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد ذاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډېر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشه یي موادو بندېدل دي.
دا رکان شپږ لسته چې پکې د اتیا نوي کال دی په کلو معتادانی دوا هیڅ تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې بې له مرګ بل علاج نه لري، بلکې نو دا غري چې ډیر اکثر په بدو مرضو اخته وسی. پنځو میاشتو کې تقریبا د لسو تر پنځو لسو پورې انشاء الله تعالی بلا نه دي سي. هغه اکثر مریضان نو د ډیر وخت په اخته یو په دوه پر ودرېږي، نو دا غي علاج یې د مرګ.
موږ وغوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامې روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه سول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بسترې کړل شي، خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس یې هم د نشه اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواکو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پرېښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بسترې کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنا بر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چې معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګه ورته کتل او یا په زندان کې چول منطقي او اصولي لاره نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی ژوند بیرته ورغوي
او دوباره بتونه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنه.
د فراه د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ان څپو باندې هم اوریدلای سي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه شته چې پر رضاکارانه ډول له نشه یي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمی دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې، د کور نغلا، د ټولنې نغلا، نور مسایلو ته مخه کړې وه، خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و. دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد و، نور معتادین او نور ټولنې کې دغه اضرار خپرول، د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمېر زیاتېدلو، نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله. نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو تر څو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو. په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 نه تر دېرشو پورې عذاوې لري. مونږ تقریبا هر وخت کینو، ناستې مو وي، په میاشت کې یو وار دو وارې بیا د ټولو مسایلو ترڅنګ یو بحث مونږه د اعتیاد یا د نشې د مخنیوي په اړه هم مونږ په مجالسو کې یادونه کوو. نو دې کې بیا مونږه درې قسمه تصامیم نسو. یو دا چې مونږه هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغلته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي. هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي، اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي نور کسان ځان سره پیدا کوي، چې دا کله مونږ د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي. درېیم اړخ مونږه بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس پوډر راوړي د هغوی مخنیوی وکړو تر څو هغوی دا کاروبارونه کړي.
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي، د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده، که په دې اړه راته معلومات راکړي.
چون دا خو زمونږ یو محدود شانک دی دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی، خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه منی ولې د نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل، اوس په یو دوه نه پیدا کېږي. تر دې حده پورې مونږ خواري کړې ده.
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار ده چې ته نشه پرېږده. تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بېرته عادي ژوند ته راوګرځي؟
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی. اول موضوع دا ده. دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دې نه کول څومره په ټولنه کې معتبر وي، معتمد وي، د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو، اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خو څه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي. نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي، د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې، نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي. بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي. بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو. د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ، د دوی د جومات ملا امام، د ده انډیوالان، دوستان، هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي، ځوانان وي، د ده همصنفیان یا مثلا د ده د ټولنې یا د ملګرتیا د اجري خلق، مطلب ټولو نه مونږ استفاده کوو. بالآخر دا آماده کیږي چې مونږ سره په دې برخه کې آماده شي او لاړ شي.
هغه کسان چې روغ شوي دي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل دي، د هغوی په برخه کې تاسو مرسته کوئ؟
هغوی ته مونږ د ټولو ناول د کار زمینه مساعده او تر څو پورې هغوی ته کار پیدا شي. یو ژوندی مثال داسې کوم، زموږ سره معتادین وو، هغوی چې کله جوړ شول نو بیا هغوی دپاره مونږ یو اداره راغلې وه، هغوی د خلکو سره مرستې کولې، هغوی زرنجان ورکول، بیا مو دې کورنۍ ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی د دې زرنجانو نه هغوی خپله استفاده وکړي، مزدوري ورباندې وکړي، بیا ډېر ښه ژوند د هغې نه جوړ شو. بله خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې معتاد ته ډېر په بده نظره باندې کورنۍ، د کورنۍ شخړې راغلي، جنګونه راغلي، د دوی د کورنۍ او د ده ترمنځ مونږ هغه صلح جوړلو، هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل، دا کارونه کوو. د دې ترڅنګ چون معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري، مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووایو د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره، د یو مریض سره، یو مثلا راشه درشه ورسره کوئ، مړی ژوندی ورسره کوئ، په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوئ، تر څو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی.
دا د کار په دوران کې تاسو د فعالیت کوي، په مخ کې خندونه څه دي؟
ډېر زیات خندونه دي. اولنې ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتګ دا یو لوی ستونزه ده، ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري، اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کېږي، د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورځو. دویمه ستونزه دا ده چې چون دې خانه کول دي چې یاره ته لاړ شه، تداوی کوو د دې طرف ته مونږه بیایو. د شفخانې تاسو معلومات دي چې کله دوی اخلي دغه پالیسي داسې ده چې تر څو پورې دې په خپل خو خرانه شي بل څوک یې نشي راوستلې، نو بنا ان هغه سره خبرې کول یا دوی د قینات ورکول په دې باندې مونږ ډېر زیات او اوږدو ستونزو سره مخامخ کیږو. درېم ستونزه دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته دغه اعتیاد مواد خرڅوي د هغه مخه ونیسو. دلته دکانداران دي، دلته مافیا کړي دي، دلته مدي تجاران دي چې خو موږ ته مختلف تهدیدات راکړي. بل خبره دا ده چې د معتادین لپاره موږ نه یوازې شیدو دي احتیاط نه منشي، موږ د هغوی لپاره د کار زمینه برابرو. مجبور شي په هغه مسله کې چې د زده کړې کړي دي، مثلا په کوم مسله کې دی ماهر دی، په هماغه ځای کې واچو. د مثال په ډول که یو معلم مخکې معلم خو اوس معتاد دی، معتاد نه جوړ شوی دی، نو کله چې موږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري، هغلته دوی بیا نو په هغه نظر ورته ګوري چې یاره دی مخکې داسې معتادونو په اسانه هغوی نه راځي. نو د ډېرو دلایلو، د ډېرو قناعتونو وروسته موږ هغوی دې ته قانع کوو چې هغوی دې ته کار وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد له کوره شړل د هغه په روغتیا څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
یوازنی تکیهګای چې کورنۍ ده متاسفانه هغه هم دوی له لاسه ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وایي، یعنې دغه سرمایه هم دوی له لاسه ورکوي. بالاخره دوی خیابانی یا په کوڅو ښارو په پیاده روانو کې سرګردانه کېږي، بې سرپانه کېږي. کله چې مریض د کور نه شړل کېږي، مریض په آینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډېر شي، نور خلک سره شخړه ډېر شي. بالاخره دغه مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دې لپاره چې دا مشکل ایسته شي، مشکل زیاتیږي. او د دې ترڅنګ کیدای شي چې مریض که چیرې مخکې کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول د یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه یې زیاتیږي، خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلفو مرضو باندې اخته کیږي. رواني لحاظه کورنۍ باندې اغیزه کوای شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا به په څه مشکل کې به وي. بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي. او همداسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه بې سرپرسته پاتې کیږي، او همداسې مریض هم بې سرپرسته پاتې کیږي، چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټې ستونزه ولړوي. د کورنه سره شوی معتاد موږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، همداسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګېږي، همداسې تر څنګ یې ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي، په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ چپو خبريږي. او اوس ته خاطرې ورده د میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبل فرنیچر کار کاوه، او لدی لاری پریمانه پیسې ګټلې، خله ناوړه انډیوالانو سره ناشتې لدی ګټي به برخې کړ. تورن چې له 50 کالو راهیسی کوټه نه دی تللې، د ورځې لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو ته سپرلی پیدا کوي، او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي. دی وایي چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد پرې واخلم. دا چې تورن د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپل د دل خولې واورو.
د نشي مخکې پوس چې دغه نجارې زندلۍ دغه شیان مې جوړوه، نوبل پرنیچر نجار یمه او موټروان هم یې. په تهران کې شاه عبدالعظیم کې اعمال ته مې همدغه مې کسب و اعمال ته مې کار کوه. زاتیرا د میاست یو میلیون دوه میلیونه حقوق مې وه. زاتیرا دې عمل کښې چې ولوېدلم د کار و زندګۍ نه ولوېدلم، تقریبا یو څلور کاله مخکې متاس وم. بډو انډیوالانو سره پوز کېناستلم، زاتیرا هغوی سخول. زاتیرا زم بېکاره وم، اصاب ناراحته وم. پوز زاتیرا همدغه شیشه یې وهلم. ما یو یو دود یو یو دود پوز د هغو نه اخیستل، او اخیستیم کرو کرو په هم وسخ ایدېدلم. متاس وم. کار میکوه هلته صاحب کار را باندې گیر کړمه په مواد باندې. زاتیرا د کار نه وشړلمه پوز زاتیرا بیرته بېکار وم. زاتیرا د دې عمل لاس نه، زاتیرا چا کار ته نه نیولمه. هلته موټر ناریه وهمه دیوغانان کې. زاتیرا هر موټر ته چې ناری کومه لس روپۍ د موټر په سر را کوي. تر ماښامه پورې سه لیو نیم ځل کار کوم، هماغه نه کار کوم چې د عمل پیسې مې پیدا کوم. سخوم څلور پنځه کاله کېږي د دې عمل لاس نه کور ته نه یم تلی. او دې عمل کې چې اوسېږم، زاتیرا لس دقیقې باد شل دقیقې باد خمارېږم. زاتیرا پوس وي زی پکړی یم، ډېر ډنګر کړی یم پوس چې بیا یې ونه سکوم، کار نشم کولی. وخت چې خمارېږم سګمونه مې اوبه راځي، سترګونه مې اوبه راځي. زاتیرا تر څو چې پیدا یې نه کوم وسخوم، مینه بیرته نه نورمالېږم. د یو سړي اویلۍ که ور واوښتلم، وسایل د کور مې هر شی چې و اوچته مې کړل پوس وې. راورل میبان می خرس کرد زتیر پیسی گوتت و می سراغل لارم از ساقی نمی دوا و اخستل زان می نشک دیر چلتی نشده مجبوروی دی هر کار تسی پوستی دی هر شاید دیلات ندسی زتیر اماغ کار مجبوروی شده که دیده عمل پیسی پیدا که سی زان نشک
دا زده راڈیو درنو آوریدن کو پا خاطره که مو آوریدل چی دا تورن پنم یو موتاد دا نشول عمله لکارچ خسرل سویده
دا زهرو کاروان با دیخ پروانه که دا نشهی موادو طول ارخونه چیرل که دی بیاد ولاری چه داخ پروانه دا ازادی راڈو پر وی پانا فیسبوک او تویچر بانده هم آوریدل شد
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا دی دا زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاسی لپاره او خزر پوری درامه لرو دا درامه کی صدا سیده چه لالا جان پا خپل از مکه کی کوکنار کرلی وی او خوشاله وی چه دیری پیسی با ور جوری کری خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
و علیکم سلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسه ته هم ستړی مشی لالا جان خیر خیر کی زمکه کیسه شي کرے
چاریا کرم
تاریا دیورکشی نوم دیورکشی ولی غنم نه کرے
غنم کله دورا پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې چرلې دي ولا کمی یو کلم کټه تری خوړلې تل جیب پکې تاوانیم
والی لجیب پکې تاوانی
دا یو نازولای بوټه ده کله گم تک شو پس وچ ده که تاریا کې پخښول او لک تیز بادو هل هم دې لخي وطن
خطر اته وای څه شی وکرم
غنم وکره یو تی او یو دې زوی ده لوي کولای شي د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي دومره ډیر اوبه او منډه هم نه غواړي
اشرف خانه غنم دوره پیسې نه جوړوي تاریا کله خدي کله خیر سره حاصل می واخیسل نو د غنم لاس چنده پیسې برا جوړی کی
ته خو دې تاریا کو وسنو یو نور خونو ته ګوري خو کله چې تاریا پخې شي ډیر ارزانه کیږي د خواروی او مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شي بکې پلار څنګه چې د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
اوه شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوې
سمال انسلودین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم
ولې
اوس خو ارزانه دي که خرج کم آقا پیسی هم نره جوڑوی چه ما وربانی مصرف کردی دی
نو چه وقتی خرچه
لک سابر وکه چه گران چی بیا بای خرج کو
تو مجب خبری کوه تاریا خو آقا خلق گرانی تا ساتلی سی چه پا کور که چه ولی دی مش خو پا کور که دا سبا اوره هم نلرو چه بخیل ویل منن دره مورز دا چه ناجوره دا دا داکتر پیسی هم نلرو
نو چنگه او که اوز خو ارزانه دی بیخی دا غنم او پا بای دی
نو تر دی چه دی غنم کرلی وای شو دا کال غلا خوب مدلوت لک
تو خود تاریاک و سنوی و نرخونو تا گوری خب کلش تاریاک پخشی بیر ترزانه کی به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوده بی
دی شبخی پلاره پچه چستونی که جبس بی
تو خواه خبره که در رستا خبر از مگد کلی اشرف خانم راتا وکلا خو ما و نمانلا که می منلی وای نو اوز با دوم را نسر گردانه که دای که هیچ نوای در کال غلخو با
موکی جر تاریا خاص که چه دنجلی دکتر تا بوزو او کور تا اوڑا راوڑا یه وازه دنن رزی اوڑا لرو او بس چای غوری او برا طول خلاصه بیدی
خپل خواره استریاوی می ارمان دی مطل دیوایی چه ونویشتل شی خبر بنشی ما دام تجربه شوا بیا به هیچ وقت تاریا کو نکرم ده تاریا کو گت ایوازه قاچاق بران او شتمن خلا خوره لیشی مون بزګر بیچارهګانو ته یوازې ستړیا را پاتې ده او بس
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio